افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د ساده رادیو یو بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې مو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ل روانه جګړه او د غلطا د پولیسو د امنی د کمانډان ل وجل کېدو خبرو. نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کو قاسم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه دروري. همدارنګه د نړۍ خبرونه هم ترې اوري.
لمړی هم پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د فرقندې د کورنۍ د امنیت لپاره به اقدامات وکړي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د هم بشپړ خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. خو په سر کې پام وکړئ یو تازه خبر ته. په خوست کې د خلکو د مظاهره پر مهال 14 سوي چې مرګ ژوبل هم لري. د مظاهره خوست کې د هغه ولایت د سرپرست عبدالجبار نعیمی او په دغه ولایت کې د اشتراف فساد په وړاندې جوړه شوی و. د پیښې د تلفاتو په اړه به وروسته معلومات ترکړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د اعادې لپاره به دولت لاس په کار سي. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې امنیت شورا د خپلې غونډې په یو برخه کې چې د فرخوندې پر قضیې خبرې پکښې کېدې، له ښاروالیو غوښتل چې یو واټ د شهیدې فرخوندې په نوم کړي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د شهیدو شمشیره د زیارت مخې ته واټ د فرخوندې په نوم سي. د امنیت شورا غونډه تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ پارک کې جوړه شوې وه. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وای د ګرشک امنیت قمندان سمنوال حکمت الله حقمل د ګرشک ولسوالۍ په میرمنداو سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ښاغلی ملاخیل وای د ګرشک امنیت قمندان تیر شپه په یاد سیمه کې د پولیسو پر پوستو د شوي برید لپاره سیمه ته تللی چې دا پېښه وسوه. ویل کېږي تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ په میرمنداب سیمه کې ګڼ شمېر وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې اوس هم دوام لري. د هلمند امنیت قمندانۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده رسېدلې. په دې جګړې کې تر اوسه د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلوم. طالبان هم تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې د ذوالفقار په نامه د روان عملیات په نتیجه کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغو عملیاتو کې 10 وسلوال په سنگین او 3 نور په ګرشک ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال یو اندازه وسله هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. په دې اړه هم وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. د تاجکستان د نشي موادو د مخنیوي اداره وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د افغانستان په بدخشان ولایت کې د هیروینو یو فابریکه لمنځه وړې ده. د تاجکستان د نشي موادو د مخنیوي د ادارې چارواکو تیر ورځ ویل چې د افغان پولیسو په مرسته د اعظم ګل په کلي کې د هیروینو فابریکه تخریب کړې او د فابریکې څښتنې نیولې دي. د عملیات پر مهال پولیسو 115 کیلوګرامه خام هیروین هم ترلاسه کړی دي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ونتوانېدل چې د مارچ د 1.5 نیټې تر ټاکلې ضرب الاجل پورې په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د دې خبرو اترو هدف د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول او په بدل کې پر د هیواد د لګیدلو بندیزونو لری کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او جرمني سیالی فرانک والټر شتاینمایر ویلي دي دوی به لږ تر لږه تر نن ورځې په لوزان کې پاتې سي، څو هڅه وکړي چې له ایران سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جو شرنست په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د ایران لپاره هغه وخت را رسېدلی چې ځینې پریکړې وکړي. د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکریت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. د عراق دولتي ټلویزیون په یو لړ تصویرونو کې وښودل چې د دې هیواد صدراعظم حیدر العبادی د یو شمیر سیمه ییزو سیاسي او پوځي مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په تکریت کې د عراق بیرغ پورته کوي. تکریت چې د بغداد د شمال په 140 کیلومتره کې پروت دی، د تیر کال په جون میاشت کې د داعش ډلې له عراقي ځواکونو څخه ونیوی. د عراق د کورنۍ چارو وزیر محمد الغبان خبریالان ته ویل امنیتي ځواکونه د ښار په شمالي څنډه قادسیه کې د داعش د وروستي مورچل د تصفیه لپاره د مهال په جګړه بوخت دي. عراقي ځواکونه چې په کې د دې هیواد د پوځ او پولیسو سرتیرو شامل دي د شیعه ملیشو او سنی قبایلو په مرسته د تکرید د بیانولو لپاره د مارچ په دوهمه نیټه پراخ عملیات پیل کړي وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د اوکراین په ختیځ کې نښتې په وروستۍ اونۍ کې کمې سوې دي، خو د منسک د اوربند تړون لا هم بشپړ نه دی تطبیق سوی. مرکل او د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک په برلین کې تېره ورځ تر خبرو وروسته وویل چې بیلتون غوښتونکي تر اوسه په لومړۍ کرښه کې په جګړو کې برخه اخلي او روسیه د هغوی ملاتړ کوي. د فبروري په میاشت کې په منسک کې اوربند وسو چې له مخې یو شمېر درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرښې شاسوي، خو انګلا مرکل ویل ټولې درنې وسلې باید اوکراینی ځواکونه او یاغیان له لومړۍ کرښې مخکې تر دې وباسي چې د سولې د پلان دوهمه مرحله تطبیق سي. یاتسینوک ویل د فبروري له 15مې را په دې خوا چې اوربند سوی دی، د اوکراین 15 عسکر وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي هغه یو تروریست چې دوی سخت په لټه کې وژل سوی دی. اف بی آی پرون ویل زولفکی بن هایر په جنوري میاشت کې په فلیپین کې د عملیات پر مهال وژل سوی دی. بن هایر د القاعده شبکې مالیزیایي غړی و او د جمع اسلامي لاغې وسلوالې ډلې سره تړلی و چې په فلیپین کې د ګڼو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه یې شوه. څېړونکي وایي دوی ته د بن هایر د وژل کېدو تایید ځکه ستونزمند و چې نوموړی په داسې عملیات کې وژل سو چې د پلان سره سم ترسره نه سول او پکښې 40-40 د پولیسو کماندو سرتیري وژل سول. درې کال وړاندې هم د فلیپین پوځ ویلي و چې نوموړی وژل سوی، خو یو کال وړاندې د القاعده شبکې د دغه مهم غړی بیا راڅرګند سو. او له روسیې څخه ورکړل سوي راپورونه وایي چې پرون د روسیې د یو کب نیونکي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي دي. د بیړۍ د اوخوتسک په سمندرګي کې ډوبه سوې ده. د روسیې د بیړني حالاتو وزارت وایي د کب نیونې په دې بیړۍ کې د ډوبېدو پر مهال 122 کسان سپاره وه او 3 تنه ژغورل سوي دي. د 6 کسانو لا هم تر اوسه معلومات نسته. تر اوسه پورې چارواکو د دې کښتۍ د ډوبېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه خبرونه.
دوستانو خبرونو ملاساده رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په خوست کې د مظاهرې پر مهال 14 شوې ده چې مرګ ژوبل هم لري. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو او تازه حال به درکړو. په هلمند کې د ګرشک پولیسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کېږي د ګرشک د امنیتي قومندان هم د یومین په 14 کې وژل شوی. په دې اړه هم رپورټ لرو. همدارنګ به مو له دې خبر کوچې سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړښت پر سر د اختلافاتو خبره کېږي. د ولسمشر مرستیال هیله مند دی چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان بانک چارواکي وایي د جمهور رئیس اشرف غنی د تازه حکم سره سم هڅې تیزې شوې چې د کابل بانک له پوروړو پیسې ترلاسه شي. په کابل کې د وژل شوې نجلۍ فرخوندې د قضیې په اړه هم رپورټونه لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه او حقیقت سره پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو هم دا څو شپې مخکې مو رپورټ ترلاسه کړ چې په خوست کې د خلکو د مظاهرې په ترڅ کې چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل را سره هم دا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. الوخیل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د دغه چاودنې په اړه او د مظاهرې په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکوي چې چیرته شوې ده او مرګ ژوبله یې څومره ده؟
سلام تاسو درنو قدرمنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شیبه وړاندې په خوست ښار کې 14 وشوه. دا 14 د لاریون کوونکو په منځ کې وشوه. اصلا نن اعلان شوی و چې د خوست په ملي لوبغالي کې یو پراخ لاریون په خوست کې د والی او د لاریونانو په خبره کې د هغو کسانو پر ضد باندې چې هغوی په فساد تورن دي یا په فساد باندې کتکړ دي، د هغې په ضد باندې وه. دا کسان چې مو د خوش خار په عسکری فامیلې کې له دې ځان اکثره معلولین وو ماجدین وو هغه څوک چې معیوب وو دوی سره موټر سایکلونه وو او نور بعضې پلي روان وو په همساو باندې دوی غوښتل چې هغه د لاریونوالو د ستر ډلې سره یو ځای شي چې هغه په ملي لوبغالي کې سره یو ځای شوي وو چې د دوی په منځ کې چاودنه وشوه چاودنه ډېر زوره وره وه او وروسته سختې ډزې وشوې د امنیتي کسانو له طرفه یا حرکان شوي تر اوسه پورې معلومات نشته مونتا اوس چې د پولیسو کوم ګاډی دی په هغه کې زخمیان پراته وو زخمیان وو اوس هم زما تر څنګ روان دي او هڅه کوي چې لاړ شي مونتا چاودنه ډېره زوره وه او تر اوسه پورې د دې مرګ شوي بلنه د معلومه شتون مرګ شوبله لري
نو تاسو د خبرونو د سرګندېږي چې د یو شمیر هغه مایوب معترضو چې غوښتل د لوی لاریون سره یو ځای شي په هغوی باندې د چاودنه شوي ظاهرا د چاودنې په شاوخوا کې کوم هدف سرګندېږي که نه هدف یې همدا مایوبین او مظاهره چیانو
کاملا همدا سبب ده څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا لاریونوالو دوی هڅه کوله چې همخار کې لاریون وکړي او تر لاریون وروسته دوی لاړ شي ملي لوبغالي کې هغه ډېر خلک چې زرګونو خلک چې راغونډ شوي دي په هغه ځای کې بیا د لاریونوالو د سترې ډلې سره یو ځای شي چې په لار کې دوی باندې دا چاودنه وشوه
الو خیل صاحب دا راته ووایي چې دا چاودنه مرګ ژوبله بم لري دا خو یوه مسله ده لبلې خوانه چې په دې ورځو کې په خوست کې اعتراضونه دي او لاریونونه دي په هغه عمومي لاریون به مغیزه کړي خلک به خواره شوي
زه همدا هغه ځای کې چې کوم ځای کې چاودنه وشوه دلته وم تر اوسه پورې عمومي لاریونوالو ته نه یم رسېدلی ځان په لاره یم چې هغه راته ورسېږم تر څو د عمومي حالت نه خبر شم چې حالت څرک تم ده مونږ ته هغه لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه د تېرې شنبې ورځې نه د خوست زرګونو خلکو چې په هغه کې لاس د ولسي شورا غړي دي د ولسي جرګې بعضې غړي دي او د نورو شوراګانو د جهادي شوراګانو او قومي شوراګانې دي او خپله عوام خلک دي د شنبې ورځې نه راپودې خواست د ځایي ادارې پر ضد باندې دوی لاریونونه پیل کړي دي د حکومتي ادارو مخې ته خیمې لګولي دي او همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم د حاجي صاحب بینامت په مشرۍ باندې یو پلاوی رالیږو چې هغوی هم څه منځګړیتوب وکړو یعنی لاریونوالو حکومتي ادارو ته نن ورځ اجازه ورکړه چې دوی لاړ شي خپلو وظایفو ته خو د دوی هغه لاریونونه او نور هغه مدني حرکتونه چې دوی ورته وایي مدني حرکتونه یې روان وو نن یې غوښتل چې یو لوی لاریون وشي چې ښایي دا لاریون وشي
ډېره زیاته مننه کوو نجیب الله لوخیل وو چې له خوست نه یې د چاودنې حال راکوه دغلته د هغه لاریونیانو په منځ کې چاودنه شوې ده چې زموږ د خبریال په وینا زیاتره یې مایوبین وو او غوښتل یې چې له لوی لاریون سره یو ځای شي چې چاودنه پرې شوې ظاهرا د چاودنې هدف او داسې چې د چا به کړي وي تر اوسه پورې څرګند نه دی او د تلفاتو په اړه هم تلفات شته دی خو دقیق معلومات لا نه لرو په راروانو خپرونو کې به د دې نور حال درکوو خو د هلمند ولایت ته ځو په هلمند کې زموږ بل خبریال الیاس دایره سره د تلیفون په تماس کې دی په هلمند کې تیره شپه په ګرش کې جګړه شوې ده او همدارنګه د ګرش لپاره د حکومت د امنیه قمندان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی له دایي نه به نور واورو دایي صاحب خپرونې ته ستړی مشي د ګرش د جګړې او دغلته د ولسوالۍ د امنیه د قمندان د وژل کېدو په اړه اوریدونکو ته ووایي
انته به تاسو څنګه مې سره ورځم چې یو ټول سره مې چې جګړه کې تیر شپه شاو خو یو به جام د ګریش کول سوالې د نرمندا په کینه کې ان کې و د ټیکن د نن سار تر نو بجې پورې د دوام خبرونه تازه و خو دا یو تاکید چې چې راځي سره په دې اړه تماسو نه وسو او هغه یا خو په دې جواب نور کوي هغه د جګړې په اړه معلومات نور کوي خو د کینه نه راپورونه وایي چې کوم خال د روان دي او د نن د امنیت کمانډان یوازې د سمنوال حکمت الله یعنی د ګریش د امنیت کمانډان د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او د جنگ د دوام او د عراق برید د پیلېدو خبره نه راځه او نه مني په دې اړه څه نه وایي البته د کینې کوم په خلک وایي چې دا وروسته له ډېرې مودې په میرمنداد کې د ملي او محلي پولیسو پر پوستو باندې د وسلوالو عراق برید دی چې د نن سهار تر نو بجې پرې دوام درلود خو په یو ساعت کې رسمي سره اړیکه نه نیول کېږي او تازه معلومات په لاس کې نشته چې جنگ اوس هم دوام لري او که درېدلی وي. خو د پولیسو یوه سرچینې چې د نامنو سجلونه ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې جنگ شدید دی او دوی د هوایي ځواک د مرستو غوښتنه کړې ده. د تېر ماښام راهیسې چې تر اوسه پورې هغه مرسته هم نه ده رسېدلې او جنگ په سیمه کې دوام لري.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس دایی. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د هلمند د ګرشک په تازه حالاتو به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دوستانو، په ګرشک کې جګړه روانه ده د حکومت د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ، او رپورټونه وایي چې تېره شپه دغلته د ګرشک د امنیې قومندان د ماین په یو چاودنه کې وشل شوی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړښت پر سر د اختلافاتو خبره کیږي، د ولسمشر مرستیال هیله مندی چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. سرور دانش وایي چې د ولسمشر غنی له فرمان سره سم به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار په جدي ډول ترسره کړي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب پر سر نانجی روانې دي، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې دغه کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي. سرور دانش چې د چهارشنبې په ورځې په ولسي جرګه کې د شپاړسو کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال خبرې کولې، انتخاباتي اصلاحات د حکومت له مهمو دندو څخه وګڼل.
انتخاباتي اصلاحات زموږ مهمه دنده ده او ملي او قانوني مسؤلیت دی چې باید په دقت او هر اړخیزه توګه عملي سي. او له نیکه مرغه اوس اړوند کمیسیون د ولسمشر له فرمان سره سم جوړ سوی، او هیله من یو د هغو اقداماتو سره چې ترسره کیږي په راتلونکي کال کې شفاف او عادلانه پارلماني داسې انتخابات چې له هر ډول سرغړونو پاک وي ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د امریکا له سفر څخه د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو فرمان ورکړ. د دغه فرمان له مخې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشرې په توګه وټاکل شوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د یوناما د یو استازي په ګډون 15 غړي لري، خو د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس او یو شمېر بنسټونو د دغه کمیسیون پر مشرتابه مسلکیتوب او بېطرفۍ انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي چارو کارپوه عبدالمبین خیرخواه هم په دې باور دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي باید په انتخاباتي چارو کې متخصص او بېطرفه واوسي، خو د ده په خبره د تمې خلاف دغه ټکي په پام کې نیول شوی نه دي.
د مدني ټولنو څخه که بېطرفه او زړسواندې څیرې، د ښځو له منځه، له رسنیو څخه بېطرفه او زړسواند کسان چې شته، او د پوهنتونونو د استادانو په منځ کې هم داسې کسان شته چې د انتخاباتو په چارو کې متخصص دي، او که له نړیوالې ټولنې څخه داسې څیرې وای چې بېطرفه وای نو دا به ښه وو.
که هم تر دې دمه حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړښت کې د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، خو کارپوهان هم دغه کار ځکه ناممکنه ګڼي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست له مخکې نه ویلي چې ممکن د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په هدف د ولسي جرګې انتخابات وځنډیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دوستان از مقاقلا ازاده رادیو نوری. د افغانستان بانک چارواکي وایي د جمهور رئیس اشرف غنی د تازه حکم سره سم هڅې تیز شوي چې د کابل بانک له پوروړو څخه پیسې ترلاسه شي. خان محمد سین له کابل پرې رپورټ لري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی وروستی حکم د دې سبب شو چې د کابل بانک له پوروړو څخه په یوې اونۍ کې لسګونه میلیونه ډالره ترلاسه شي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی د کابل بانک د پورونو په ټولولو کې جدي دی، او اړوند ارګانونه هڅې کوي چې په دې برخه کې د هغه حکم عملي شي.
دا اوس د دغې چې تقریبا یو هفته کېږي په دې طرزالعمل چې منظور شوی دی، دغه کسان چې حاضر شوي دا 3 میلیونه ډالر کېږي چې د ټکټانۍ سره دي، درې په مجموع کې 3 میلیونه ډالر کېږي چې په دې هفته کې حاضر شوي. نو تاسو عملا ګورئ چې په ظرف د یو هفته کې 3 میلیونه ډالر ډېرې زیاتې پیسې دي. تر اوسه نقد چې وصول شوی دی یو سلو اتیا میلیونه ډالر نقد دی.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته کابل بانک په هیواد کې تر ټولو لوی خصوصي بانک و، خو په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له بحران سره مخ شو چې سهم لرونکو ترې شاوخوا 900 میلیونه ډالر وویستل. د دې بانک د دوسیو څېړلو ته ځانګړې محکمه جوړه شوه چې د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال د سلګونو میلیونو ډالرو په ورکړه او د بند په تیرولو محکوم شول. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د کابل بانک په قضیه کې په مجموع کې 103 کسانو ته دوسیې جوړې شوې دي. افغانستان بانک له لوی سارنوالۍ غواړي چې د یاد بانک د پوروړو د دوسیو څېړنه ګړندۍ کړي. په عین وخت کې د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو دوسیې څېړلي او محکمې ته سپارلې دي. د لوی سارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی په دې اړه د شو اجراتو په هکله آزادي راډیو ته وویل
چې د کابل بانک د بحران دوسیه یو قسمت نیایي شوی ده چې هغه اشخاص افراد چې د محکمه دوی حاضر و دوی باندې پرېکړه و هلې ځلې کیو چې څومره زر موږ کولی شو چې په دغه پروسه کې سرعت راوړو. او تر څنګ یې عقای محیب الله صافی د ملي بانک وانۍ رئیس هم سارنوالۍ ته یعنی حاضر شوی و، هغه نظارت لاندې نیول شوی ده، مکتوبونه لیږل شوي دي وزارت خارجي ته، پولیس انټرپول ته. هغه اشخاص افراد چې فراری دي دوی هم ادرسونه یې تثبیت کړي او دوی هم چې دوباره افغانستان ته انتقال شي.
کله چې کابل بانک له بحران سره مخ شو، ډېر خلک چې پیسې ورکړې وې پرې بې باوره شول او خپلې پیسې ځینې وایستلې. پخوانی کابل بانک اوس مهال د نوي کابل بانک په نوم یادیږي او د حکومت لخوا هڅې شوي چې دغه بانک بیرته په پښو ودروي، خو ویل کیږي چې دې هلو ځلو تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا څېړونکي وایي چې د کابل بانک د پیسو بیرته ترلاسه کول له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د فرخوندې د قتل د دوسیې د څېړلو په اړه زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان د فرخوندې د قتل د څېړلو د کمیسیون لغړې شینکی کړو خیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دوی غوښتنه له عدلي او قضایي ادارو څخه څه ده.
همداده چې لومړی چې مثلا هغه کسان چې په هغه تصاویر او فلمونو کې تثبیت شوي دي هغه په هر قیمت چې باید پیدا شي او گرفتار شي، چې متاسفانه یو تعداد یو هغه دوم قوي محرک دی قتل هغه او همدارنګه هغه څو کسان چې مستقیم د دین وهلو د لاندې د فرخوندې خپل ساه ورکړله هغه کسان فرار دي. یو تعداد تثبیت شوي دي، شناسایی شوی ده او پولیس باید په هر قیمت چې وي پیدا یې کړي او بالاخره په هر وخت چې دوی گرفتار شي او څارنوالۍ ته وسپارل شي تر څو پورې په خپل هغه جرم چې دوی مرتکب شوي باید مجازات شي. او یو تعداد کسان چې شاید چې بېګناه هم وي پکې نسب مرکزي کې سلبي نه بې مسؤلیته تماشاچي ولته ولاړو، نو دا خو مربوط د څارنوالۍ د مل خاطر باندې د کمیسیون یو کارکردګي دغه وه چې پولیس نه دا قضیه واخیسته چې تاسو په دې کې مثلا اګه کوته باید نو وایي تاسو که شو گرفتاری دی وایي کې باید فرمانی دې باندې تل نه وکی. اما مهمه خبر ده چې یو تعداد د قوی کسان چې په دې قضیه کې لاس درلود په وژنه کې په موټر لاندې کول کې یا د تور اچونه کې په تاسو باندې هغه په پاره دي چې باید خلک همکاري وکړي تصاویر شریک کړي. نو دغه څه گرفتاری هم چې شوی دي فقط ما غوښتل چې خلکو اخیستي هغه کاسي چې کله د مغله مخنه پیدا شوی دي
په دې پیخه کې د تورونو کسانو عاجل حرکت تر سره کو چې ډیر زړه بوګنونکي او پولیسو هم چندان په خپل هغه وظیفې عمل ونه کو. د ښځو د حقونو د فعال په توګه تاسو وایي کوم کارونه وشي چې په راتلونکو کې داسې پیخه تکرار نشي؟
زه فکر کوم چې یو داسې بد حال وټړی د افغانستان یو د مسؤلیت یو وټړی د وطن ووسیږي. داسې مسایل مخه ونیسي، بل زمونږ مساجد مونږ علما تکایا بار بار په دې باندې تبلیغ وای کی چې هیڅوک حق دې نه لري چې ساري محکمه خپل جوړه کی قضاوت وکي او د خپل هغه فیصله تطبیق کی. زمونږ مطبوعات، زمونږ رسانه، زمونږ علما، زمونږ مساجد باید بار بار د خلکو د افکارو د روښانولو او د مسایلو په ګونتیا کې باید خلیزل وشي او خلک باید آگاه شي.
د فرخوندې د قتل د څېړلو د کمیسون لغړې شینکی کړو خیل سره مو مرکه واوریده چې ویلې لا هم په دې قتل کې مهم لاس لرونکي د نیولو نه تښتیدلې دي چې باید ونیول شي. دوستانو د فرخوندې د قتل د قضیه په اړه
موږ یو تفصیلی رپورت هم لرو چې زموږ د نن ورځې یا راتلونکو خبرونو په ترڅ کې اوریدلی شئ. دا د ساتیر اړیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، سلطان محمد سرور ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی د سیګار یا د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر د ریپورت په استناد لیکي په دغه هیواد کې سلګونه میلیون ډالر ورک شوي دي. خبرمنه زیاتوي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د هغو سلګونو میلیونو ډالرو چې په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو لګول شوي حساب نشي ورکولی. فارن پالیسی لیکي سیګار خپل نوي ریپورت کې دا میندلی چې امریکایي چارواکي د هغو 295 میلیونو ډالرو څخه چې د جنگ قماندانانو د بیړني غبرګون په پروګرام کې له 2002 کال تر 2014 کال پورې په افغانستان کې لګولي یوازې د 15% کې حساب ورکولی سي. فارن پالیسی زیاتوي چې دغه پروګرام چې په 2003 کال کې په عراق کې هم په بیړه تطبیق سو، مقصد یې دا و چې د کار د فرصتونو د ایجاد له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي څو بیکاره خلک د یاغیانو ترڅنګ ونه درېږي. د کوچنیو پروژو لکه د نویو ښوونځیو د جوړولو لپاره د جنگ د صحنې قماندانانو ته پیسې ورکول کېدې. خبرونه لیکي قماندانانو د پروژو په غوره کولو او لګښتونو کې ډېر اختیارات درلودل. ګارډین ورځپاڼه هم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر د ریپورت په استناد لیکي چې سره له دې چې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کاروبار د مخنیوي لپاره یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته 569 میلیونه ډالر ورکړي، خو بیا هم د کوکنارو کرکیله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پراخه شوې تر دې چې تیر کال بېسارې اندازې ته رسېدلې. ګارډین په افغانستان کې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د واشنگتن نیمګړي زیارونه په دغه هیواد کې د امریکا د جګړې له ټولو ښکاره ناکامي ګڼي. خبرپاڼه په طنز او کنایه لیکي چې دغو زیارونو یو څرګند بریالی اړخ درلوده چې هغه د افغانستان خلک نه، بلکې هغه کمپنۍ ده چې پخوا بلک واټر نومېدله. ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د ریپورت په استناد لیکي چې دغه خصوصي کمپنۍ چې په وروستیو کلونو کې خپل نوم اکاډمي ته واړاوه، د امریکایي مالیه ورکوونکو 569 میلیونه ډالر ترلاسه کړل تر څو هغه افغان ځواکونه چې د مخدرو موادو د مخنیوي عملیات په مخ بیایي وروزي، مجهز او اکمال کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه وروستۍ رسمي څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره د واشنگتن زیارونه مؤثر نه وو تر دې چې هغه میلیاردونه نور لګښت چې امریکا د افغانستان د 14 کلنې جګړې په نورو برخو کې کړي د دغه کاروبار په پراختیا کې ونډه اخیستې. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د تیرې دسمبر میاشتې ریپورت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې په 3 وروستیو کلونو کې په 60% زیاتې شوي او 209,000 هکتارو ته رسیدلي. ملګرو ملتونو دا هم وویل چې دغه زیاتوالي ته په پاملرنه داسې ښکاري چې د مخدرو موادو او کوکنارو عایدات به بیا هم د طالبانو د تمویل یوه مهمه منبع وي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دوستانو اول خو یادونه کوو کلم چې موږ ته سمس راستوي نو لطفا خپل نوم او خپل سیمه پکې ولیکئ. همداسې یو نامعلوم ورور له نامعلومه ځای نه پراستولې سمس کې ویلي د زابل ولایت پدری ولسوالیو ارغنداب، دای چوپان او میزانه کې د زنجیر مسولین غیر قانوني شیانو ته د پیسو په مقابل کې اجازه ورکوي. حکمت الله حماس د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ نوی تر ملال میوندۍ وروسته فرخنده تاریخي شهیده ده او حکومت باید د فرخنده له کورنۍ سره مرسته وکړي. متی الله د پکتیا د ولایت له احمد آباد ولسوالۍ نه وای ولسی جرګې د کاندیدانو په حق کې په عدالت پریکړه وکړه او هغه چاته د رای ورکړي چې لیاقت ولري. عبدالسمد د هلمند نلیکی د سنگین په ولسوالۍ کې عملیات شوي دي او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. امان الله د هلمند د ګرشک ولسوالۍ نه وایي تېره شپه د ګرشک امنیي قمندان حکمت الله د ګرشک د میرمنداب په سیمه کې وژل شوی دی. د هلمند مارجې څخه رحیم الله مقدس وی د افغان حکومت د دې اعلان هرکلی کوي چې د عربستان ملاتړ اعلان کړي او د عربستان څخه غواړو چې د افغانانو ترمنځ د سولې راوستلو لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي هم په خپل راستولي سمس کې دا طالب حسین نومیږي د سرپل نه راستولی دی. وایي له حکومت نه د موږ جدي توقع دا ده چې د لویو لارو امنیت تامین کړي او په لویو لارو کې د مسافرو د وژلو او تختولو مخه ونیسي. دوستانو په همدې سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته قسم سولمل ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
په خوست کې د خلکو د مظاهره پر مهال چاودنه سوی چې مرګ ژوبله هم لري. له خوست د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه پیښه کې په ولسي جرګې کې د خلکو استازی همایون هم ټپي سوی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي د ګرشک امنیه قمندان سمونوال حکمت الله حکمل د ګرشک ولسوالۍ په میرمنداب سیمه کې د ماین په چاودنه کې وشل سوی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې د ذوالفقار په نامه د روان عملیات په نتیجه کې شل وسلوال مخالفین وژل سوي. راپورونه وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال سمین حسنزاده د فرخوندې د قتل په اړه د نظر ورکولو په خاطر له دندې ګوښه سوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت اعادې لپاره به دولت لاس په کار سي. ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکریت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د اوکراین په ختیځ کې نښتې په وروستۍ اونۍ کې کمی سوي دي خو د منسک د اوربند تړون لا هم بشپړ نه دی تطبیق سوی. او له روسیې څخه ورکړل سوی راپورونه وایي پرون د روسیې د یو کب نیونکي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي دي.
دوستانو د دې او پدې خبرونه کې د نورو خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. اوسونیزو پروګرامونو تر اوسه د انصاف په لټه پروګرام خبريږي او پسې حقیقت څه دی لیا دمه باسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري ته نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
خیر محمد د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خیر محمد وایي چې 15 کال کېږي لورور سره د ځمکو په سر دا واده خو سره له دې چې دریو محکمو د دې په ګټه فیصله کړې خو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څارنوالي دوسیه بیرته حقوقو ته راجی کړې ده.
زه خو خیر محمد یم د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ. ښه خوره
او مشکل هم څه ده؟
یو مشکل دا چې خپل ورور سره مې د ځمکې په سر دا واده وکړه آن دې طالبان په واسه کې معرف کړي او په حکومت کې دا هغه وسره غوړه طالبان لاله زاد مود سیا دغه حکومت کې پاتې شو. دا یو وروره غوړه یو څو وخت قاضي نو چې قاضي راغله لاس په کار شو د مود سیا یې فیصله وکړه. بیا یا ته ولګې د موږ په همزه کې فشار باندې دې خدمت گزاري وکړه په ما باندې دلته چراغ له سوالي ته غټه محصول راغله. دغه محصول مونږ شو پوره کولای ما دغه دوا خوښه کې تر کې دوا مونږ راغلم په کابل کې کینو سم په خپل کور کې.
دا څومره ځمکې دي؟
زکه هم نه جربه ده یو زرنده ده د اوبو او خورې درې څلور دوکانونه ده په بازار کې دوه اولۍ ده دغه باندې دعوه وده موږه.
قاضي څه فیصله کړې وه؟
بیا فیصله خو دا وشوه اوله خو دا یو ظلم په ما باندې وشوه. دغه د قاضي حکومت درې دوره تیر شو فقط موږ څلور ورونه بیل کړی نه ده تر اوسه او د مونږ یو غټه محصوله مخېشته ده. که
تا نه د ټول ځمکو محصوله اخسته
و دا غزران دیم به قیمت گذاری شو دو قانونم قیمت گذاری شو اوله هم شو زکم بوا باندې به محصول راغله. مسئول ما ما پختنه وکسه هیڅ شی له پاره تاسو زمانه
وایي د
انتقال لپاره مسئول اتسوا او څومره لاک افغانۍ په هغه پیسو وو څه کوم را سره شته په مستفیا کې موږ ورغلو هغه هم تحویل کړو فوتوکوپی را سره
ګوره د ځمکه چې تقسیم شوې څنګه تقسیم شوې تاسو ته برخه ورسېده او تاسو ورور ته
هو دا د ستره محکمې نه چې تطبیق ته ورغلو ولسوالۍ ته آیات ورغلو د ځمکې تطبیق کې د هر یو برخه مشخصه کړه کنه د ټولو د موږ د خور له طرف هم زه وکیل یم د خپل ورور له طرف هم د شپاړس پنځلس نفره یو موږ څه دغه کېږم د مطابق د ستره محکمې تطبیق سو حکم د هر چا برخه ورسېدی خو مونږ ته پس له هغه نه د ما ورور بیا په دې باندې تعرض وکړو
ی تاسو په ځمکې
وو په دغه کې ما زه عارض شوم او زه چې عارض شوم دوسیا حقوق ته حقوق نه هم څارنوالۍ ته راغله نو بیا چې دا آیتونه بېرته ولسوالۍ ته راغله بیا دا سړی تعرض شروع کړ بېرته په دغه ځمکه باندې په دغه وخت کې زه عارض شوم په ولسوالۍ کې او ولسوالۍ ورور بله دغه درې محکمې حکم را سره ده چې هلته ورځو ولاکه چا پوښتنه وکړي چې دغه د درې محکمې حکم ده که بل شی ده
ولسوالۍ کې چا ته تللی تاسو
ما خو اول ولسوال ته عرض وکړ ولسوال حقوق ته ولګل حقوق څارنوالۍ ته ولګل هغه خو په هغه وخت کې زما ورور ژوندی و بیا عرض مې وکړ بیا دغه څارنوالۍ ډېر په ما باندې ظلم کړی ده چې دلته خدا سي زما ورور څه رقم اسناد دې ته ښکاره کړی ده چې دا یې وروره ګوله دوی ته اجازه ورکړه چې ورشه زرنده م وخوره یم ځکه م وخوره ټول شی ته وخوره دا زه د سیا سره بېرته حقوق ته لېږم
کوم
غورې کول د دغه درې حکم
کومه سارنوالۍ
د باریک براک سارنوالۍ ده د باریک براک یو سارنوال ده چې داسې بېخي او اسناد راته نه ښکاره کوي حتی ما د مدعي سره په دغه خپل دفتر کې مخامخ کړی نه ده تر اوسه ما ته وایي تلیفون کوم کابل کې کښېنه بیا چې څو وخت بعد زه ورځم یا تلیفون کوم وایي د سیاسي حقوق ته لګلی یم هغه وروره ګوله مدعي د ما خوشې کړه
مونږ په داسې حال کې چې خیر محمد هم حاضر و د ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی سره طرح کړه
دلته زه اوله خو چې راغلم ډېر والا مجبور شوم په دغه حالت کې راغلم چې مجبور شوم او د ما یو دوسیه را حقوقي ده د درې محکمې وکم را سره شته په هغه وخت کې د ما ورور ژوندی و یو ری عارض شوم په دغه ولسوالۍ کې بیا حقوق د سارنوالۍ ته ولېږل متمرد معرفي کړه په هغه حالت کې سارنوال ما ته وویل چې په کور کې کښېنه زه بیا درته تلیفون کوم خو دی راته تلیفون وکړو پس د څو وخته زه وروره ګوله بیا سارنوال ته ورغلم چې څه د وکړو دی ویل چې ورور دې راغلی و دی ویل چې ما سره د تا مځکه ګراو ده او دا ما د تا دوسیه بېرته حقوق ته ولېږه او زه بېرته حقوق ته سرګردانه شوم او په دغه حالت کې د ما ورور وفات شو د مدعي علیه اصلي اوس د ما وراره په دغه جایداد باندې وروره ګوله قبضه کړی ده د ټول جایدادونه او بیا وروره ګوله زه عارض شوم په دری باندې بیا سارنوالۍ ولسوال بیا حقوق بیا سارنوالۍ ته ورغلو بیا هم په دغه سارنوال صاحب د بریک برک بیا دغه کار تکرار وکړ ما ته ویل زه کور کې اوسه زه درته تلیفون کوم خو په هغه ساعت کې وروره ګوله ما یو کریدت هم په خدای دې ته واخیستې ودرس راته تلیفون وکړې وروره ګوله دی راته تلیفون ونکړ څو وخت بعد بیا سې ورغلم بیا ویل چې د تا وراره راغلی و او ما د تا دوسیه بېرته ولېږه حقوق ده د تا وراره وویل چې د ما سره ګراو ده د جایدادونه او پس له درې محکمې حکم نه د موکلینو حق زه نه لرم چې د دوی جایداد ګراو کوم په کوم اسناد ما ګراو کړی یو او بل اوس د موږ مشکل اصلي دلته داسې زه په سارنوال باندې ما شکایت وکړو په لوی سارنوالۍ کې دی را ما ولېږل استناف ته ولایت ته استناف لګ امیدواری ما ته راکس تا وروره ګوله زه کار کوم د تا غم خورم بریک برک سارنوال ته زنګ وویل چې د دې دوسیه د مدعي علیه سره دلته ولایت ته راوړه اوس موږ مدعي علیه په هغه وخت چې راغلی و ما سارنوال ته وویل زه نه ضامن واخله سارنوال ویل حقوقی ده حقوق باید ضامن واخلي حقوق ته مې وویل دی ویل سارنوال باید واخلي بالاخره مدعي علیه خوش کړ ورغله اوس زه د چهارشنبه په ورځ کې په ولسوالۍ کې موافق نه شوم چې تا سره ووینم خو امیر صاحب جنایي په جریان کې ده ما ته ویل چې دا سړی ما جلب کړی ده ولې دوی د دې ضامن نه ده اخیستی مل خیر ده اوس خو دوی یو اشتباه کړی ده او که دا د پادخانه نه هم نه ده زم نه غواړم چې د ما په موضوع باندې کوم خبره پیدا شي دغه بل وراره مې سه کال د ما زرند خوړلې دا په کابل کې ده یو مکتوب راکړه دغه حوضې باندې چې دی را جلب کړي عامر صاحب جنایي ته مې وویل یا به د نماینده له طریقه دا وغواړه خو نماینده خو غله وړي دانه وړي وروره ګوله دا مدعي ولېږي ولسوالۍ ته بیا وروره ګوله عامر صاحب جنایي ما ته بېخي ځواب ورکړه چې ما ته رانه شي په قمندانۍ کې عمل ته حقوق سره وغږېږه حکومت ما ته وایي چې د تا سړی حاضر شي.
او خیر محمد خان په لنډه توګه څه غواړي د قومندان صاحب امنی نه؟
څه غواړي قومندان صاحب امنی نه؟ دا غواړم چې دغه زما مودې علیه جلب کی راته وغواړي په ولسوالۍ کې.
او قومندان صاحب تاسو په دې اړه څه وایي؟
خو دا موضوع حقوقي ده او د قومندانۍ نه تللې ده، د حقوق ته د حقوق مکتوب راولي چې دغه سړی تاسو جلب کوي. موږ په رقم نه په رقم پیدا کوو، د هرې لارې چې په موږ چې کوم اسناد ونلرو په کوم اساس یې موږ جلب کړو.
رسمي اسناد ستا سره شته په د تا په دفتر جنایي په دفتر کې رسمي جلب هم د حقوق نه راوړی ده.
کم جنایي جنایي د قومندانۍ عمومي کې برک
بریک براک دغه یو الکادی الکای د شمال سمت د سور الکای د عامر جنوی د بریک براک
صحیح ته سبا ما تراسه زبت نفر د سرکم بریک براک ته مولا سي زه قومندان د ولایت یم زبا سره کار وکم چې هغه جل تاسو چې مکتب د حقوق په تراغلی اشاره به وکړو ان شاء الله هغه صاحب دې به مراجعه کو حقوق ته مګر چې حقوق ته حاضر کو ضمانت
و حقوق دنیا سیمز نشوخت. و فقط در مال تفریاد بو که خود ما فریاد چاوان نورده قماندان سه بالا حقوق قماندان
سبا قماندان ویلات راست زغم معلوم بر واخره
خو انتخابات راست سبا خبري درسته. او ای ساق فسب 2 سبا 2 بجی تاسو ته درشي
سبا را 2 بجی ورسه دراسه تلوس ونس بجی فرزندلیه
قماندانی کیم. او یعنی تاسو جمعنه کوي چې د قانون په چوکاټ کې بد دوی د غستون زوار کې مدعی علی به جلب کوي.
قومندان
صاحب ما سر وغږیږي زه همکار یم تا سره زه آماده یم
یعنی پولیس محلی همکاری کوي
هغه پولیس محلی ماته وویل هغه قومندان ماته وویل چې قومندان صاحب سره وګیږي
دا څنګه د ټماټه خلک ناشي ورور سبا تراسه په خیر ان شاء الله دا کار
کوو. او ایساق وسب کور ودان ژوندې وسی ورځ په خیر خدای پامن خدای پام. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځ لمونږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د حقیقت صدای په نننی پروګرام کې زما قاسم سولمل سلامونه اومنی. د نن ورځې په پروګرام کې د سیمه ایز پولیسو له رئیس پاسوال علي شاه احمدزی سره مرکه لرو. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې سي، شاوخوا څلور کال کېږي چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې جوړ شوی دی او دا مهال یې شمیر 150,000 ته رسیږي چې د هیواد په 90 ولایتونو کې د امنیت په خوندي کولو مصروف دي. احمد زیب لومړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. دې ته په کتو چې د سیمه ایزو پولیسو د رامنځته کېدو یو ولادت دی چې په اطراف او په سیمو کې امنیت خوندي کړي او دغه راز په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم موجود دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي په افغانستان کې نفوذ وکړي او خلک ځان ته راجذب کړي. په ځانګړې توګه د افغانستان سیمه ایز پولیس د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره څه پروګرامونه او څه پلانونه په پام کې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو لارنه د افغانستان نو هغه څوک سیمه غاوري ټول په سلامونه باندې کې هلي او په دې امید باندې چې په افغانستان کې یو آرام او پاسا سول حرامن تسي د تبدلام کو کار وکړو. سیمه ایز پولیس په نهه ویشت ولایتو کې د 1500 نفرو په کمیت سره په 155 ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. واقعا ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده او دغه خبرې هغه دا ده چې د خلکو له خوا نه د خلکو د خدمت په اساس د هغوی له خوا معرفي کېږي، اما هغوی تضمینوي هغه اشخاص و افراد چې هغه نیک وي، هغه د افغانستان ملي منافع او دشمن وي، هغه په اجتماعي امراضو باندې په قاچاق او په نقص د بشري حقوقو یا په نورو مختلفو هغو باندې مبتلا نه وي، منفي مظاهرو باندې هغه اشخاص و افراد د خلکو له خوا ټاکل کېږي. رازو دی ته چې په افغانستان کې نوی سر و صدا رامنځته شوی چې ګویا دولت اسلامي یا د داعش ډله رامنځته شوې ده او تشویش موجود ده. هغه سیمو کې چې سیمه ایزه پولیسي یا محلي پولیس ایجاد شوي دي هغلته به انشاءالله هیڅ څوک اخلال ونه کړي، نه تنها د داعش ډلې، هر څوک سپار نوم باندې وي او د افغانستان د حکیمیت مخالف دی او د افغانستان خلق تازار و وضعیت په خوی تحدیده وی غلطه با دا موقع پلاس نورزی او غلطه با د افغانستان دغه قهرمان بچان سی د ملی پولیس و د امر لاندې کار کوي او جز له امپاک د ملی پولیس دی غلطه با د خاور خلق و قانون او د خپل وطن تر اخر سلګي پورې دفاع کوي او کړم دا او ډېر خدسته وردون هم لري.
بله، په ځانګړي توګه د محلي پولیسو په استازیتوب کې تاسو وایئ چې محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره څومره چمتو دي او څومره دوی کولی شي چې دا ګواښ له منځه ویسي؟
ما مخکې عرض وکړ چې په هغه سیمو کې چې محلي پولیس ایجاد شوي دي یا سیمه ییز پولیس، هغه هلته کامله آمادګي لري. هر څوک چې په هر نوم باندې هغه هلته به انشاءالله موقع نه پیدا کړي او د ارمان به ګورته وړي چې د افغانستان په دغه سیمو کې چې هلته محلي پولیس دي او هغوی به هلته کامیابېږي نه. هېڅکله به هم داسې نه کېږي. دغه تاسې وینې د انکشافات په افغانستان کې د امنیتي مسایل چېرته پولیس محلي دي هلته آرامي شته، او حتی په څو ولایتو کې، محدودو ولایتو کې یو څه مشکلات موجود دي، نور ټولو ولایتو کې که داسې لکه په ننګرهار او کنړ او لغمان او پکتیا او لوګر او پکتیکا او غزنی و میدان وردگ و کاپیسا و پروان و قندهار و هلمند و پاریاب و جزجان و سرپل، یعنی په مختلف ولایتو کې چې یعنی واضح توګه درته وایم غلطه چې محلي پولیس دي، په افتخار سره هر څوک چې ځي لرې نه هغوی احساسي چې دلته امن ده، دلته آرامه فضا ده، دلته هېڅ څوک نسي کولی د قانون مخالف عمل وکړي. او راغلو په څو ولایتو کې چې هلته یو څه مشکلات و، هغه هم د خدای په فضل سره د درې یا دوه دفعې حیاتان لاړ چې په یو حیاتي کې زه خپله هم مثال باندې په هغه ځایو کې بعضې خلکو شکایتونه لرل پولیس محلي غلط استخدام سوي وو، پروسیجر یې چې د خلکو لخوا معرفي کېږي هغه باید د افغانستان له استخباراتي فلتر تیر سي، مثال او خلکی معرفي کې خلکی تضمین کې یو سلسله مشکلات هلته موجود و چې غیر مسؤولو اشخاصو هلته خپل نفر جای په جای کړي و، هغه هم په د یو منظم پلان له مخې نه فعلا هلته آرامش راغلی او تغییرات راغلی. هغه اشخاص و افراد چې خلکی آزار و اذیتول هغه موږ ونیول د قانون منګولو ته وسپارل. مثال په توګه په کندوز کې 200 نفره د دې اتو میاشتو چې تیرې شوې په 1993 کال کې موږ نیولي دي، د قانون منګولو ته وسپارل دي. حتی د یو کال نه شروع یا 50 کال نه شروع تر 14 کالو پورې هغه حبس ختلی ده، او اوس هم په حبس کې خپل وخت تیروي. او نور په بعضي هغوی کې چې مشکلات و یا درست سم نه و جای په جای سوي تابعه د پولیسو سمه نه و یا صحیح معقول استعمال د قوې نه و هلته هغو ځایو کې هم تغییرات راوړی. په طور د مثال په کندوز کې د خپل د مرکز د کندوز نه توبرکش یو پوسته وه چې په هغې پوستې کې 4 نفره پولیسي محلي و، هغه هلته اوبه وجود نه لاره، هغه هلته په سلمتري کې د مخالفینو پوستې وې او دوی ته اوبه هم نه وې، او ډېر په ازار و اذیت سره دوی ته ډوډۍ هم نه رسېده، او خلک هم تمن هغو لاس ازارېدل، هغه پوسته هم بېخي لغوه کړه، لرې م کړه، هلته ملي پولیس جای په جای کړه او دوی هم بل مرکز ته بوتله. همداسې په نورو هغو کې هم تغیرات راغلي دي، کار سیاسي او توضیحي سوی د
همدې مشکلات ته په کتو چې تاسو اشاره ورته وکړه، تاسې هغه شکایتونه په ځینو مواردو کې د خلکو هغه شکایتونه منئ چې په ځینو سیمو کې محلي پولیس کټوړی رامنځته کوي یا ځینې مشکلات رامنځته کوي خلکو ته دا راپورونه او دا شکایتونه تاسو تاییدوي؟
ارایز مې دا په درې کټګوریو ویشو. یوه کټګوري چې غیر مسؤول مسله اشخاص دي چې خپل هغه غیر قانوني عمل کرد نسبت ورکوي پولیسي محلي ته یا سیمه ییزو پولیسو ته، دا یوه کټګوري خلک دي چې هغه په حقیقت کې پولیسي محلي نه دي، یعنی هغه د چوکار د پولیسي محلي کې نشته یا سیمه ییزو پولیسو کې، هغه غیر مسؤول مسله اشخاص دي چې افغانستان کې اضافه له 15 کلو 30 کلو پورې جنګ تیر سوی ده، او محصول یې متاسفانه بدبختانه زموږ خاوره کې دغه داسې هر سړي سره سلا ده او غیر مسؤول اشخاص دي. او یوه کټګوري خپله د افغانستان د مخالفینو لخوا نه ازار و اذیت کېږي، په دې نامه چې ګویا دلته پولیسي محلي دي په غیر قانونی توګه اغلته خلق ازاری یا لار نیسی او د دومه کټګوري درېمه کټګوري خپل محلي یا سیمایز پولیسو کې د سی افراد او اشخاصو سی واقعا خلق ازاره ولا غمنګونی و یعنی د یو کټګوري خلق سی دمن په صلاحیت کې وو د جناب جرزما وزیر سیمور داخله د عوامر سره سم اغلته او د شورای امنیت لخوان آیتان التلار آغا نفر منگونی و قانون منگول تا مصبرد دقا دو کتگوری نوری چی دی دادی من پوری تعلق نداری او امیدوارم چه پر ولایتو که سیمیز رهبری یا چارواکی دیتا جدی توجه که ترسو خلق سی آزار وزید که پواکی توگا دا تبکیک بسی چه محلی پلیس سوگ دی غیر مسئول اشخاص سوگ دی او آغا اخلالگران سیال تا په غلچکی توګه نه نوځي خلک ازیاتی په دې نامو باندې چې ګویا دا ولا محلي پولیس هغه څنګه ده یعنی درې کټګوري مشکلات وجود ده یو کټګوري سیمون پورې تعلق لر هغه حل کړی دي هلته نیولي 200 نفر ملته ونیول همداشان په ټول افغانستان کې 300 نفر هم په 1993 کال کې موږ نیولي وو د قانون منګولو ته سپارلي په محلي پولیسو یا سیمهیزو پولیسو کې د معافیت فرهنګ وجود نه لري هر څوک چې په هر سطح کې وي او خلاف د قانون کار وکړي هغه به موږ نیسو او د قانون منګولو ته رسو.
دې ته په کتو چې دا مهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې سیمه ییز پولیس موجود دي او د کورنۍ چارو وزیر هم څه موده مخکې وویل چې غواړي د قواو ترمنځ تفکیک راولي او پولیس خپلې اصلي دندې ته سوق کړي او د جګړې رهبري د غرض اردو ته وسپاري. تاسو په دې برخه کې څه فعالیت کړی، څه وړاندیزونه کړي دي حکومت ته دې لپاره چې د تفکیک د قواو ترمنځ واقعا رامنځته شي؟
رئیس مې دادې سب چې پولیس په ټوله دنیا کې پولیس مواجه دي خلق ته ناراضی ځکه چې پولیس د قانون د تنفیذ دپاره ده او د واقعاتو یا د هغه منفي مظاهرو د جلوګیري دپاره ده چې منفي مظاهر رامنځته نه سي، خلاف ورزي ونه سي یا قانون نقض نه سي، قانون باید حاکم وي. ولې کله چې خلکو ته مشکل پیدا کیږي پولیس ته مراجعه کوي. نو په افغانستان کې بدبختانه جنگ په پولیسو باندې په مجموع کې تحمیل شوی ده، کینې پولیس دپاره د جنگ نه دي. جنگ به لغه د داسې په افغانستان کې شرایط سره جوړ شو چې پولیس به واز دي چې قانون د تنفیذ لپاره کار وکړي، د واقعاتو د جلوګیری نه هغه وکړي، فعالیت وکړي چې واقعات رامنځته نه شي، خلکو د لپاره کومک او همکار وسیږي. پولیس په جنگ کې ښکیل شوي دي.
یعنې ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې پولیس په جنگ کې ښکیل دی او دا جګړه په داسې حال کې چې باید اردو ته ورکړل شوې وای؟ ولې دا مسؤلیت د
پولیس دی؟ تاسو ته معلومه ده چې دا جنگونه په حقیقت کې په ټول افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې یعنی رامنځته شوي دي او ناګزیر نه تنها پولیس بلکې د افغانستان ټول خلک مکلف دي چې دې په وړاندې ودرېږي، هر څه چې وسره نو د دې وطن د دفاع وکړي. نو په مجموع کې دا د موږ د ټولو امنیتي نهادو وظیفه ده چې د دې وطن د خاورې، د قانون نه، د خلکو نه، د دې ساحې نه، د جګو غرو نه، حتی د ولیش بلیش خاورې نه موږ دفاع وکړو او دلته امنیت رامنځته شي چې موږ خلک په ارامه کې ژوند وکړي. راځو په تفکیک د وظایفو کې دا مسایل لوړ دي، د موږ د صلاحیت نه لوړ دي. ولې پولیس کاغه محلی دی، کوملی دی، کاغه اردو ده او کاغه امنیت دولتی ده، مکلف دی دی او ځان مکلف کن چې د خپل خاور خپل وطن نه به هر قیمت سی دفاع کو. نو دا یو موزیکال
مخکینی حکومت داسې پلان درلودی چې د سیمه ایز پولیس به د ملي پولیسو په چوکاټ کې یوځای کوي او بل اخر به دا سره مدغم کوي. فکر کوي دا پلان اوس هم خپل حال پاتې دی او دا قابل د تطبیق دی او کنه؟
ادغام د سیمه ایزو پولیسو دا وابسته په شرایطو پورې ده. که په افغانستان کې شرایط امن سو او ښه سو، صلح رامنځته سوه، د موږ په افغانستان کې نور د جګړې ټغر ټول سو او یو ارامه فضا، یوه ښه فضا چې هر څوک په ارامه باندې ساه وباسي، ژوند وکړي بدون د تشویش، بدون د سینګرانی وکړي چې اوس به دلته یا انفجار کېږي یا به ماین الوزي یا به ډزې کېږي. دا واضح خبره ده، واضح او مسلمه خبره ده چې سیمه ایزه پولیس به نورو عمراني کارو ته د باسازي او د نوسازي دپاره، د نورو عامه خدماتو د پاره سپاری کی به یو مدد معاش مخلي خدمات به وړاندې کوي د وطن ته به د خدمتگار قشر په توګه د خدمتگارانو په توګه باندې کار کوي نو طبعا بیا خو دومره قویته ضرورت نشته ولی که شرایط هم داسې وو او خدای مکړه شرایط هم داسې پاتې سو نو سیمه ییزه پولیس یا محلي پولیس هغه بدیل ده د هغه ناامنو سیمو دپاره چې هلته امنیت رامنځته کړي هلته د دغه وطن هغه زمن چې د خلکو له خوا نه ټاکل کیږي د خلکو له طرف نه او خلکو حمایت سره ده د ولسونو حمایت سره ده هغه به بیا پاتې کیږي او لرې پرتو سیمو کې به د همدغې قوې په واسطه باندې چې په ډېرو کمو امتیازاتو سره ډېر لوی دستاورد لري حتی 15% خاوره د دوی په لاس کې ده یا د دوی د پوښښ د امنیتي پوښښ لاندې ده هلته امنیت تامین ده هلته دوی کوی سي خلکو ته امنیتي هغه کې خدمات وړاندې کړي حتی په ستراتیژي لحاظ باندې هم مخې د محلي پولیسو هم دا دي چې که خدای مکړه یو داسې زلزله وسي هغه مرګ باره دي تلفات به لري اولین خلک دا د محلي پولیسو دي چې ورسېږي یا برفاري یا سیلاب یا نور زلزلې وسي یعنې طبیعي حوادث رامنځته سي دغه سیمه ییزه پولیس د خلکو زمن دي خلکو سره کومک کوي خو ستونزې به وي او په دې باندې موږ ټول پوهېږو چې ستونزې شته ځکه چې جنګ تېر شوی
رابسو د ستونزو برخو ته به راسو دې ته په کتو چې د محلي پولیسو له جوړېدو 4.5 کاله تېرېږي د دوی دغه 4.5 کلن فعالیتونه تاسو څه ډول ارزوئ څومره ماس سره تمام شوی دی دوی کړنې د دوی فعالیتونه د جګړې په ډګر کې مجموع کی
ارایز مې دادی چې په افغانستان کې په 1550 سوالو کې سیمه ایزه پولیس دي او واقعیت هم دا خبره ده دا پټه نه ده له امنیتي رهبری نه د ټولو دفاع یا د وزارت امور داخله د امنیت سیمه ایزه پولیس قوت په دې کې ده که څه هم یعنی ډېره ضعیفه سلاح لري خلکو سره همکار دي یعنی یو سیمه ایزه پولیس په واقعیت کې 15 ملی پولیس په اندازه قوت لري یا توانمندی لري یا د لسو اردو دا په دې معنی باندې چې اوس سیمه ایزه یو پولیس د یو کورنۍ د یو جومات د یو کلي نه وټاکل څه او بسته کلی بسته د جومات چې په جومات کې مونځ کېږي مسجد کې مونځ کېږي او د قریې بسته خلک خپل او خپلوان دا ټول حداقل یعنی که 100 نفر په یو کلي کې 100 نفر د سره دریږي قوت د 100 نفر ده ولی ملي پولیس خو طبعا د بل ځای نه وي خلک یې نه پېژني هغه هلته د هغونه هغومره دفاع نه کوي سیمه ییزه پولیس توانمندي او ظرفیت په دې کې ده چې ډېر با توانمند دي با ظرفیته دي لرو پرتو سیمو کې چې هغه هلته په دومره قویې باندې امنیت نه رامنځته کېد اوس رامنځته سوی ده مثال یې دا درته وایم چې په لوګر کې په ازره کې مثال په پکتیا یحیی خیلو کې یا په مختلفو ورسوالو د پکتیا کې لکه د عربزازی یا سمکنی یا ډنډ پټان یا نورو مختلفو ورسوالو کې چې ورسې هلته د قومي جوړښتونه داسې دي چې دغه سیمه ییزه پولیس یو لوی قدرت او طاقت ده حتی ټول خلکو سره ولاړ دي او توانمندي په همدې کې داسې خلکو سره دي نو ډېره لوی دستاور په افغانستان کې لري که څه هم مشکلات به وي ستونزې به وي ولی دستاور د داده چې په هغو سیمو کې چې هلته هېڅ تا بلې قوې نه سه راوړی وخت خلکو همکاري وه خلک ودرېدل په امنیتي هغې باندې او خپل بچان سیمه ییزو پولیسو ته ورکړ هغه هلته الحمدلله اوس په ازاده باندې بدون دې چې قطار لاړ شي پخوا به قطارو باندې تلل اوس خپله خلک ځي وراسي هم شفاخانې فعالې دي هم خدمات وړاندې کوي هم مکتبونو ته خلکو اولادونه ځي او ام په اصطلاح دغه عامه خدماتو سکتور هلته فعالیت کوی سي اما حضور د لوړپوړو اراکینو هلته احساسیږي او خطر نه احساسوي نو توانمنده دي با ظرفیته دي که څه هم 4 کاله یا 4.5 کاله د دوی د رامنځته کېدو نه چې زمانګیر ده ټول خو هغه وخت یې نه نو اوس ډېر توانمند دي یو ښه موډل د امنیت دپاره ده ناامنو سیمو ته په کمو امتیازاتو کمو معاشاتو سره ډیر لوړ دستاورد لري او زه امیدوارم چې دا افتخار د افغانستان دي او دا هغه څوک دي چې کم معاش سره په افغانستان کې لرو پرتو سیمو کې چې حتی یعنی غلط هیڅ څوک تاب نشي راوړی حالت دوی پراته دي د خلکو د همکاري په اساس
د کورونی چار وزارت د سیمیزو پولیسو عمومی رئیس پاسوال علی شاه احمد زیسب ډیر مننه چې موږ هم د مرکه فرصت راکړ ستاسو درنو اوریدونکو لملتیا څخه هم یو نړۍ مننه کوم
تشکر
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com